او د سوریه او روسیې مشرانو د چهارشنبه په ورځ د یاغیانو او لویدیز قدرتونو د اوربند غوښتنه رد کړه.
که غواړی د خبرونو تفصیل بیا هم ولولی، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. ازادي راډیو د انټرنیټ لارې هم صاف اواز اوریدلی شي. د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خپرونې کوو. له وو بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې د ازادي راډیو تر څنګ اوریدلی شئ. البته په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې دی ډیر ویاړي چې ټایم مجلې دی د کال شخصیت غوره کړی دی. اسمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
ټایم مجلې د سږ کال د شخصیت لپاره درې کاندیدان لرل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ، د سیاله هیلری کلینټن او هکران یا انټرنیټي درغلګر چې یو کس نه بلکې یوه ډله خلک پکې شاملې شي. د ټایم مجلې مرستیال ایډیټر ګولډ برګر وایي په 2018 میلادي کال په امریکا او نړۍ کې په دې درو کاندیدانو تر ټولو زیات خبرونه راڅرخېدل. گول برگر در تایم در کال شخصیت در اعلان اولو پترسکی وویل بیل شکه پا 2018 میلادی کال تر طولو خبر جوراون که شخصیت دونالد ترامپو. در تایم مجلی در 2018 کال شخصیت در امریکا منتخب ولسمشر دونالد ترامپ دی. تایم مجلی پا تیرو نیوی کلونو که هر حقه توک پا دی نامه نمو ولی چه ش یا بد اخیزی پا نلی که لرالی دی. نو فکر کوم چې سش کال په دې کې د پښتنې ځای نه و چې دا کاستي ډونالد ټرمپ وي. د ټایم مجلې مرستیال ایډیټر همداراز وویل په دې کې څه نشي ویلی چې ټرمپ ته دا نوم نوموړي ته د ښه والي او که بدوالي په خاطر ورکړی دی. د ولسمشرۍ په کمپاین کې د ټرمپ شعار و راځئ چې امریکا لا ښه کړو. ښاغلی ټرمپ له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویل چې هدف یې د امریکا بیا جوړول دي.
It's a very humbling experience, I can tell you, as somebody that loves this country.
درته ویل شم چې دا د هغه چا لپاره چې دا هیواد پرې ګران دی یو بیاړلې تجربه وه. دا یو ستر هیواد دی او تر خپل نفوس پیاوړی دی، ځکه چې که تاسو چین او هند ته وګورئ د هغو نفوس زیات دی. خو که وګورو چې د دغه هیواد لپاره مو چې پرمځکه تر ټولو افسانوي هیواد دی او تل افسانوي پاتې شوی څه کړي، موږ یې د بایللو په حال کې وو او زه نه غواړم چې له لاسه یې ورکړم. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دوه ځلې د ټایم مجلې د کال شخصیت غوره شوی دی. تیر کال د جرمنی صدری اعظم انگیلا مرکل د پناه غوښتونکو د پالنې لپاره د ټایم مجلې د کال. د امریکا په نورو ولسمشرانو کې جورج دبلیو بوش، مشر بوش یا جورج بوش، بل کلینټن، رونالد ریګن د ټایم مجلې د کال شخصیتونه غوره شوي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنه دوستانو، خوونه او روزنه د یو روښانه راتلونکي لپاره زیری دی. خوونه او روزنه ته لاسرسی د هر انسان په ځانګړي ډول د هر ماشوم حق دی. دا مشهوره خبر خو ټول اوریدلی دی چې وایي چیرته چې د ښوونځي دروازه خلاصه وي هلته د ناپوهۍ دروازه بندیږي. د اسلام په مقدس دین او ټولو ملي او نړیوال اسنادو کې زده کړې ته ډیر پام شوی دی او زده کړه د هر انسان حق ګڼل شوی. د اسلام د مبارک دین او نړیوالو اسنادو پر بنسټ هر انسان که نارینه دی او که ښځینه دا حق لري چې زده کړه وکړي او د افغانستان په اساسي قانون کې هم ټول افغانانو ته له کوم توپیر پرته د زده کړې حق ورکړل شوی دی. د زده کړې کارپوهان او ښوونکي د زده کوونکو لپاره درې شیان ډیر ضرور ګڼي. لومړی ښوونیز چاپیریال، دوه مسلکي ښوونکي او دریم درسي نصاب. نن موږ د ماشومانو د زده کړې په اړه غږیږو. له موږ سره په خبرونه کې د یونسف د ادارې کارکوونکی ده، هغه به خپل ځان راوپیژني.
ډیره مننه. زما نوم لیلما حسنی ده، زه د یونسف په دفتر کې د تعلیم و تربیه د مسؤل په حیث کار کوم.
ډیره مننه. کوم ماشومان له خوانځي څخه لري پاتې دي؟
هغه ماشومان چې د جنگ له امله د خپل کورنۍ او اولاد څخه بي ځای شوی دي، او هغه ماشومان چې خپل وطن ته بیرته ستنه شوی دي، هغه ماشومان چې د مختلفو ملیتونو یا اقوامو څخه دي، هغه ماشومان چې فعلا په ناامنه ولایتو کې اوسېږي، دوی د مکتب نه د خوانځي نه لري پرته ده.
شمیر راته ویلی سي چې تاسو د سروې له مخې په کوم عدد ماشومان د زده کړې نعمت نه بې برخې دي؟
د وزارت محترم معرف سروی له نظره تقریبا 3.5 میلیون ماشومان د شته مکتب نه لري پرته ده.
په دې کې به انجونی ډیری دي که هلکان؟
او یا فیصد انجونی دي په دې ماشومانو کې.
علت څه ګڼي؟
علت ناامنی په اوله درجه کې ده، او فقر دویمه درجه کې ده، او نور علتونه هم ده چې دا د جغرافیایي له لحاظ نه مثلا په لاره کې د دوی سیندونه راځي یا غرونه دي، نو د دې لحاظ نه ماشومان نشي کولی چې مکتب ته لاړ شي.
کورنۍ ممانعت څومره رول پکې لري؟ یعنی څومره کورنۍ دي چې نه غواړي لورګانې تحصیل وکړي؟
کورنۍ تقریبا کولی سم ووایم چې ډېر دي، مګر وجه یې ناامنی ده، ځکه چې داسې یو څوک نشته چې دوی ته ترانسپورټیشن یا د موټر د کرایه دوی ته برابر کی چې جنکیان مکتب ته ورشي، یا مکتب نږدې نه ده، دوی کورونو سره نږدې نه ده. ستونزه دا ده چې کورنۍ خپل لورګان نه پرېږدي چې مکتب.
هغه ماشومان چې دوی زده کړې نه دي کړي، اکثره یې په ښارونو کې اوسېږي او که په کلیو کې په لرو پرتو سیمو کې؟
اکثر ماشومان په لرو ځایونو کې اوسېږي، هلمند ولایت کې، اروزګان، زابل دا ولایت، ناامنه ولایتونه دي. دوی کورونه هم ډېر د مکتب نه لري ده، تقریبا 8 کیلومتره لري ده، نو دا ماشومان نشي کولی چې مکتب ته لاړ.
څنګه به په دې وتوانېږو دغه کوم ماشومان چې له زده کړې لرې پاتې دي دوی زده کړې ته مخه کړي؟
وزارت محترم معرف په خپل 15 کلن پلانونو کې دوی داسې تصمیم نیولی ده چې باید هغو ماشومانو ته چې دوی د مکتب نه لرې پرته ده، دوی ته باید یو لاره پیدا کړي چې دوی په خپل مکتب کې ادامه ورکړي یا خپل مکتب ته ولاړ شي. دوه طریقه یې فعلا دوی پیشنهاد کړې ده، چې یو چټک زده کړې مکتبونه دي، او دویمې محلي صنفونه دي چې ماشومان باید هغو ځایونو ته ورشي. مثلا چټک زده کړې د هغه ماشومان د پاره دي چې عمرونه یې د 10 نه تر 15 کلونو پورې دي.
چټک زده کړې تاسو ویل کنه د لږ واضح کړئ څه رقم زده کړې دي؟
دا چټک زده کړې د هغه ماشومان د پاره دي چې عمرونه یې د مکتب د عمر نه زیات شوی ده، 10 نه تر 15 کالو پورې رسیدلی ده. چټک زده کړې دوره د تعلیمي دوره 6 میاشتې، مثلا یو صنف باید په 6 میاشتو کې وای بیا فارغ شي، په دویم صنف کې لاړ شي، نو دویم صنف هم په یو کال کې باید دوه صنف نه دوی فارغ شي.
څنګه دوی کولی شي چې درسو ته رسیدګي وکړي؟ یعنی په یو کال کې دوه صنف دوی لوستی شي؟
هو، ځکه چې دوی رخصتي نه لري، مثلا 3 میاشتې رخصتي چې نور ماشومان په ژمی کې یا په اوړي کې لري دوی نه لري، نو ځکه دوی کولی شي چې خپل درسونه په مغه 6 میاشتو کې پوره کړي.
څومره دا موافقه وي دی تاسو چټک زده کړې ستاسو یادونه وکړه؟
والله ډېر موافق ده. وزارت معرف هم او هغه نورو انجوګانو چې دوی مغه برنامه تطبیق کوي، اوس هغه زده کوونکي چې د چټک زده کړې صنفونه فارغ شوی ده، په 6 صنف کې په رسمي مکتبو کې په 10 صنف کې ده.
یعنی دوی د سوي امتحان ورکړی ده، بریالي سوي دي.
په 3 کالو کې د 6 صنف نه فارغېږي، د چټک زده کړو کې بیا ځي رسمي مکتبو ته په 10 صنف کې شاملېږي.
او یو رقم بل زده کړم تاسو نوم واخیسته، هغه څه رقم زده کړې؟
هغه محلي ده، هغه نارمل.
یعنی څه رقم؟
هغه د 3 نه تر 4 پورې ده، د یو تعلیمي کال 9 میاشتې د رسمي مکتبو په شان. نو دوی کولای شي چې په عادي ډول خپل درسونه ته ادامه ورکړي، او بیا وروسته د 3 صنف نه دوی خپل 4 صنف رسمي مکتبو کې ادامه ورکړي. او یا په ځایونو کې چې مکتب لري ده، جنکیان مخصوصا نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي، بیا هغه ځای کې دوی ته رسمي مکتب ایجادوي وزارت معرف.
تاسو اوس د نجونو د زده کړې په ارزښت باندې خبرې وکړئ.
که یو نجلۍ مکتب وایي یا باسواد کیږي، هغه خپل ټول کورنۍ باسواد کولای شي، نو دا یو ارزښت ده. او بل چې خپل ځان هم کولای شي چې مرسته وکړي او نورو ته هم مرسته کولای شي. نو زموږ په جامعه کې سطح سواد ښځو یا نجونو ډېره ټیټه ده، نو موږ غواړو چې تعداد د جنکیان په هغو ولایتو کې چې د دوی د شمولیت لږ ده باید زیات شي.
د تاسو دفتر په دې برخه کې څه کړي؟ کومې لاسته راوړنې لرئ تاسو؟
موږ دوه برنامه لرو، یو برنامه د نجونو د تعلیم و تربیې په برخه دي، او دویم برنامه یې هغه محلي یا کلیوالي زده کړو ده چې هم کلیوالي صنفونه دي هم چټک زده کړې دي. تقریبا 15,000 صنفونه موږ مرسته کوو وزارت معرف سره. په دې 15,000 صنفونه تقریبا 50% جنکیان.
کومې اسانتیاوې تاسو ورته برابروئ د زده کوونکو ته؟
کلیوالي صنفونه دي، اول خو یونیسف دوی ته د تخته او فرشونه برابرې، قرطاسی برابرې، د معلم صاحبانو لپاره معاش ورکوي او د مانیټرینګ لپاره یو سهمیه لري وزارت معرف سره چې دوی باید مانیټرینګ وکړي او په هغو ځایونو کې چې وزارت معرف یا یونیسف نشي کولای چې ورشي مانیټرینګ لپاره، یونیسف کولای شي چې یو کس مقرر کړي د ترټ پارټي مانیټور په حیث او مقرر کړي هم ده چې دوی مانیټور وکړي.
تاسو خپل چې کله ګرځي سروې کوي لرو پروتو سیمو ته ځي، خلک څومره علاقه مند وینې دین جنول درس او تعلیم سره؟
په غوځایونو کې چې ناامن دي خلک خوشاله ته چې دوی جنکیان مکتب ته ورشي، مګر د امنیت له لحاظ نه دوی نه غواړي چې دوی جنکیان مکتب ته ورشي.
کچیرې په ټولنه کې ماشومان زده کړې ونه کړي، له کوم زیانو سره مخ کېدلی شي؟
کولای سم ووایم همدا اوس د افغانستان حالت جنگ ناامنی د ټول د بی سوادۍ له لحاظ نه دي. کله چې موږ وایو چې افغانستان ناامن ده، افغانستان کې جنگ ده، سولې نه راځي، که با سواد موږ ډیر ولرو نو دوی د سواد په نعمت باندې پوهیږي، دوی د سولې په ارزښت باندې پوهیږي. نو ځکه سواد ډیر مهم او ضروری ده هر یو انسان لپاره دی او مملکت په سطح ډیر مهم ده.
کورنۍ ته څه مشوره لري تاسو؟ دوی څه وکړي چې په یو ډول نه په یو ډول په خپل بچو باندې زده کړې وکړي؟
ټولو مایندونه د ټولو پلارونو نه هیله لرم چې خپل ماشومان مخصوصا لورګان پریږدي چې مکتب ته لاړ شي او دوی خپل سبق ته دوام ورکړي، ځکه چې نه تنها د دوی د هلک یا جنۍ ته ډیر ضروري ده، د دوی ټول کورنۍ ته ضروري ده چې دوی باسواد شي.
ډیر مننه، خیر اوسې.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
حقیقت صدای
د ژمي پراتګ او هوا سړېدو سره په خصوصیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کمیږي. حکومت هم وار په وار د ژمی نه په استفادې سره د وسلوالو د زپلو غواخ کوي. ملخوا په یو شمیر ولایتو کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیادښت راپورونه هم ورکول کیږي. ملي اردو د هیواد د امنیتي سکتور د ملا تیر جوړوي. د ټولو لویو عملیاتو د ترسراوي لوی مسولیت هم دوی پر غاړه لري. د هیواد وروسته امنیتي وضعیت سړول دی. ژمنی عملیات تر کومې اندازې شونې دي او د هوایی ځواک د پرله پسې چورلکو د سقوط عوامل څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر به ځواب کړي. تاسو تر کله ستړي مشي جنرال صاحب؟ د لومړۍ پوښتنې په توګه، حکومت وار په وار وایي چې د ژمي پر رسیدا سره به د دغه موسم نه په پوره استفادې سره دوی به خپل ځواکونه تمویلوي او وسلوال به په هغه سیمو کې چې هلته یخني زیاته شي سړې سیمې دي هلته به اضافي تر څو د اوړي پر راتګ یا د بهار پر راتګ سره د هغوی فعالیتونه کمزوري کړي. ستاسې دغه لومړني اقدامات په دغه برخه کې څه دي؟
بلې ګورې، موږ د دې لپاره چې د وزارت دفاع یا د وسلوال پوز ټول فعالیتونه ورزو څو نه مخکې موږ په دفاع وزارت کې یو درې ورځنی کانفرنس درلودو چې پای کې د دفاع وزارت، ملي امنیت، کورنۍ چارو وزارت، محلي ارګانونو ټولو ګډون کړیو. پای کې ټول مسایل بررسی شو. هغه مسایل چې په وړي کې او په پسرلي کې موږ پکې مشکلات درلودو هغه ټول په نښه شو او د هغې لپاره د حل لارې وسنجول شوې. د همدې لپاره په یو منظم پلان باندې کار وشو چې هغه پلان شفق موږ ورته ویو، شفق دوه موږ ورته ویو. پاغی منی پیل کار وشو چې پاغی کې څو برخې د عملیات شفاق دو د پاره څو برخې دي. یو عملیات شفاق دي او د دې ترڅنګ منی هغه برخې چې مونږه کمزوري وي په وړي کې او په پسرلي کې د هغه د غختلتیا لپاره، د هغه د تکمیل لپاره مونږه باید په ژمي کې کوم کارونه وکړو. د دې ترڅنګ هغه برخې کې چې مونږه اړتیا لرو چې اکمالات وکړو، مونږه د هغه لپاره څنګه تدابیر په ژمي کې ونیسو. په دې کې څو برخې په دې پلان کې شامل شي وی دي چې ان شاء الله په ژمي کې په دې باندې من کار کو او هغه سیمو کې چې امنیت کمزوري دی یا د دښمن په لاس کې دي هغه د عملیات شفق برخه بوي او په نورو برخو کې به موږ ټول اردو په ژمي کې اکمال کو، خون او روزنه به قوي کو او هغه مشکلات چې موږ په وړي او په سړی کې درلوده د هغه په حل کې به کوشش وکړو چې په ځمی کې دغه وظایف موږ اجرا کړو د پسرلي لپاره چې په پسرلي کې موږ په پوره توان باندې دې ته آماده وو که دشمن بیا هم جګړې ته ادامه ورکړي چې موږ وکولی شو دشمن
په دغه د ژمي په موسم کې یوازې تاسې ځان قوي کوئ او که نه په دغه برخه کې جګړه کوئ تر څو وسلوال په هغه سیمو کې چې اوس هم فعالیت لري وځپل شي؟
تا ته ما وویل چې د دې پلان یو برخه عملیات شفاق دی. په عملیات شفاق کې موږ صحوي قلي اردوګان د نن ولس عملیاتونه په شپاړس ولایتونو کې لري. د دې تر څنګ زموږ کوماندو ځواکونه مستقلانه عملیات کوي. د نن موږ 13 کوماندو عملیات لرو. یا د دې تر څنګ موږ هوایي قواوې د دې په ځای تر څنګ چې موږ صحوي قلي اردوګان یو کوماندو حمایه کوي د هغې تر څنګ مستقلانه هوایي ضربې اجرا کوي چې د نن موږ 11 هوایي ضربې په افغانستان کې اجرا کړي دي. یا د دې تر څنګ موږ د شپې عملیات لرو چې دا 13 شپه موږ 3 د شپې عملیات اجرا کړي دي. نو دا عملیات شفاق دي. د پلان د شفاق یوه برخه عملیات شفاق دي او هغه عملیات شفاق د دې لپاره دي چې چیرته دښمن دی، چیرته چې امنیت کمزورې دی، چیرته چې کومه سیمه کې دښمن دی، هغه موږ په ژمی کې وکولی شو چې هغه سرکوب کړو، له منځه ویسو، امنیت هلته تامین کړو او د دې لپاره شرایط آماده کړو چې پسرلی کې دښمن ونه شي کولی چې بیا خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
تاسو د شپنی عملیاتو یادونه وکړه، په دغه برخه کې لاسته راوړنې څه دي؟ آیا مثبت تاثیر لرلی او څنګه؟
ګوره، موږ شپنی عملیات خو موږ دوامدار اجرا کړی دي او لرو. موږ په د شپنی عملیاتو په نتیجه کې 45 زندانونه د دښمن څخه څو چې بندیان واغه آزاد کړ. د دې شپنی عملیاتو هغه نتایج دي. د دې تر څنګ باندې په لزګونه قومندانان یا سرګروپان د طالبانو یا وژل شوي دي یا نیول شوي دي او یا ټپیان شوي دي او یا د دوی مرکزونه
لمن معمول نیوکم. بیا په شپنی عملیاتو دای چې یو شمیر عام وګړي پکې زر
د شپنی عملیاتو کې زه تاسو ته وایم چې په هلمند کې چې کوم پیخه رامنځته شوی و، مګر نور په شپنی عملیاتو کې تاسو وګورئ چې قطن شکایت
د ننګرهار په بټیکوټ کې څلور کسان وژل شو.
ګوره، زه تاسو ته وایم چې په شپنی عملیات موثر ترین عملیات دی په دی وردو او په هغه کې ډیر کوښښ شوی دی چې دې مسلې ته توجه وکړي چې مګر جګړه ده، بده جګړه ده، په موږ تحمل شوې جګړه ده.
جنرال صاحب، معمولا البته په ټول هیواد کې پر عملیاتو دا نیوکه موجوده چې په یوې سیمې کې عملیات وشي، هغه سیمه تصفیه شي، خو کله چې اردو بیرته وګرځي لاغه سیمې بیرته دغه وسلوال راځي او مالته فعالیت کوي او هغه خلک هم زوري چې غوي د اردو سره مرسته کړي، لامل څه دی؟ آیا هم هنګین ده موجوده د نورو ارګانونو سره څنګه؟
اساسي خبره دا ده ګوره چې اول د جګړې په شکل باندې باید سړی پوښي کچېری جبهوي جګړه وې ده چې هغې خواته دښمن دی، دې خواته موږ یو. بیا دغه ستاسو خبره دا بیخي صد کولو چې موږ د دښمن نه کوم ځای نیولی وی، دښمن شاته تلو، هم سیمه موږ نیوله، هغه به زموږ سیمه وی. دا ګوره چریکي جګړه ده، ګوریلایي جګړه ده، دا هغه مشکل ترینه جګړه په شکلونو د جګړو
کې. اوس هم یوازې مرکزونه پاتې دي، خو حکومت نشي چې عملیات
ونه قطعا. زه دا تاسو سره نه منم. ګوره، تاسو وګورئ چې په دې جګړه کې دا په کلو، په بانډو، په ښارونو کې جګړه ده. ستا دو مخالف چې دی که بهرنی هم دی، په کمیس پرتوګ، په څپلیو کې، په پکول کې، په پرتوګو، په هماغه کمیسو کالی چې موږ اغوندو، هغه هغوی استفاده کوي ترنه. څادر یې په اوږه دی، راځي ستا په ژبه باندې غږیږي او دلته راځي جګړه کوي. نو دا ډېره مشکله جګړه ده، جبهه معلومه نه ده. نو په دې اساس باندې په دې مشکله جګړه کې باید ټول ارګانونه فعال شي، مثلا ملي پولیس فعال شي، امنیتي ملي فعال شي، اردو خپل وظایف اجرا کړي او سیمه ایز ارګانونه، مثلا ملکی ارګانونه، هغه چې خدمات عرضه کوي هغه هم باید فعال وي. مثلا وسلوال پوز نشي کولای چې پاره ولسوالۍ کې یو کنډک وچی، که د هندوستان او د پاکستان اردوم راولي او د روسي اردوم سره یو ځای کې پار کلی کې بیا هم کنډکونه کفایت نه کوي. د دې لپاره باید دغه نور ارګانونه ټول باید فعال وي. چې متاسفانه زه په دې باندې اعتراف کوم چې دا ارګانونه ځینې تر اوسه پرې فعال شوي نه دي. مثلا موږ یو ولسوالۍ نیسو، هلته فوراً باید ولسوالو، قومندانو، مثلا څارنوالو، قاضي او دا او دا مکتمه خونځي دا ټول باید فعال شي او خدمات خلکو ته ورسیږي. مګر په اکثر وختو کې دا خدمات نه رسیږي، موږ د مشکلاتو سره مخ کیږو.
د تبلیغاتو مسله، د وسلوالو مخالفینو تبلیغات نسبتا اردو ته یا دفاع وزارت ته ډیر زیات کار کوي، په دغه ورخه کې دا خو تبلیغات ډیر زیات لامل څه دی؟
ولې تبلیغات تا غوي؟ خاطر زه تاسو ته وایم، د دښمن تبلیغات زموږ په نسبت باندې
او دا خو په کابل کې کم دی، البته کوم سوالونه ته لاښول ته خی ډیر
د دښمن تبلیغات زموږ په نسبت باندې دوه درې کاله مخکې رښتیا دی، هغه موږ باندې قوی و مگر دا دو درې کال کې د دوښمن طالبو تبلیغات زموږ نه ډیر شاته دي.
معمولا کله چې سقوط رامنځته کیږي او تر ډیر پورې وکم هم دی چې یا کوچنی عملیاتونه چې ناکامیږي وی چې تجهیزات ونه رسیدل یا په وخت باندې اکمال نشو دغه مسله تاسو ته څومره
دا سوال پوس ګورش تاسو ګورئ و ورځ تاسو راشه وزارت دفاع ته تاسو ته وخایم هر ونه منګه درې څلور لوی قطارونه چې 250-200 موټر دي د زموږ قلی اردوګان ته روان دي اکمالات.
او مگر د سیمې ته چلته باید تیاری لاله اکمالات
د دې تر څنګ منګه ترانسپورت هوایی ترانسپورت زموږ ټول ورځ مصروف دي په دې باندې چې اکمالات وکي. خود جګړې آباد ډیر زیاتی په افغانستان کې جګړه ده کوهستانی مملکت ته زموږ غرنۍ هواد ده په دې کې مشکلات ډیر زیات دي زموږ هوایی قواوې تر دې اندازې باندې تکمیل شوی نه دی تجهیز شوی نه دی چې موږ هر پوستې ته هر غره سر ته او هر شلې ته یا درې ته موږ یو هلیکوپتر دوه هلیکوپتره موظف شي دوامدار. مثلا په یو ځای کې یو شي ته ضرورت کیږي د هغې تر څنګ یو بله پېښه رامنځته کیږي چې هغه د دې نه ضرور وي موږ هلته مصروفیږو. زه تاسو ته ویلی شم مګر سره د دغه اوسني امکانات چې موږ لرو په هوایي قواوو کې په دې باندې موږ دومره کار کړی دی افغانستان هرې نقطې ته موږ اکمالات رسولي دي موږ حشر رسولي البسم رسولي د هغوی لپاره د هغوی غم خوړل شوی دی شهید او زخمي تخلیه شوی دی. زه درته وایم چې مشکلات د جګړې آباد سیاتي ما نن تاسو ته وویلې چې په 14 ولایتونو کې موږ 12 ماریبوي عملیات لرو د دې څخه علاوه موږ 14 د کومندو عملیات لرو 3 شپنی عملیات لرو 12 هوایي ضربې لرو د دې آباد وګوره دا آباد تر ډیره حد ډیر لوړ دی. نو په دې کې که کوم اشتباه رامنځته کیږي کوم نواقص رامنځته کیږي دا په دې معنا نه ده چې خدا نخواسته هغه قصدي وي یا مثلا د وزارت دفاع نوی غوښتې چې هلته اکمالات وکړي او یا مرسته وکړي. نو خو جګړه ده کله کله مشکلات پکې رامنځته کیږي خو د هغې د حل لپاره په وزارت دفاع کې ډیر جدي کار
وایي. هوایي ځواک د ملي پوځ د یوې مهمې او د یوې ډیرې غښتلې برخې په توګه دلته کار کوي فعالیت کوي مګر په دغه تیر کال کې ځینې راپورونه ترلاسه شول چې یو شمېر چورلکو سقوط وکړ دغه څو ورځې وړاندې موږ شاهدان لامل یې په څه کې ګڼي ډېر زیات سقوط نه رامنځته
کیږي. زه خو په دې سره موافق نه یم چې باید هلیکوپتر قطن سقوط ونه کړي زموږ الوتکه باید قطن سقوط ونه کړي. مګر تاسو څو ورځې مخکې ولیدل چې د ملکی هوایي چلان یو د برازیل الوتکه ولې د 18 نفر د فوټبال ټول ټیم کې مړ شو
هلته ډېر کم استثنا
د ملکی هوایي چلان د الوتکه وا چې باید قطن سقوط ونه کی الوتکه چې په هوا باندې الوزی د ژوندۍ ماشين دی. زه موافق نه یم چې سقوط وکړي زموږ قومان سي د قل اردو پکې شهید شو زما هم سنفي و زه ما د یو ټولګي کې د یو صرف ملګری مې و د ورور نام راته زیاتو. مګر مسله دا ده چې جګړه ده زموږ یو هلیکوپتر د دې په ځای باندې چې د ورځې 1 ساعت پرواز وکړي 15 ساعته پرواز کوي 6 ساعته پرواز کوي د شپې پروازونه کوي. زموږ هوایي قواوې ما تاسو ته مخکې عرض وکړي چې موږ په هوایي قواوو کې دومره امکانات تر اوسه مرې نه دي ایجاد شوي چې زموږ ټول څه چې وغواړو هغه پکې اجرا کړو. خو په دې دوه کالو کې 2015 کال نه مخکې هوایي قواوو ته خو اصلا تیاری چا نه ورکولې اصلا توجه ورته نه کېده اصلا پلان نه و چې زموږ هوایي قواوې جوړې شي. په دې دوه کالو کې تاسو وګورئ زموږ هوایي قواوې هم هلیکوپتر لرو هم ترانسپورتي الوتکې لرو هم بالی ثابت الوتکې لرو هم د کش په الوتکې لرو کړه انوای ماته وي زه درته ټولی ویم یعنی دا د تصور نه لوړه ده چې موږ پکې کار کړي مګر دا کافي نه دی بسنه نه کوي. د دې لپاره چې موږ دغه ټول مشکلات حل کړی وي زموږ هوایي قواوې باید کاملا په پخو باندې ودرېږي. د دې بځای چې موږ دوه درې نوالې هلیکوپتر لرو موږ باید منظمې لواوې د هلیکوپتر ولرو منظم ورکشاپونه ولرو منظم فابریکې ولرو د ترمیم چې هوایي هلیکوپتر چې 1 ساعت پرواز وکړي تاسو پوهیږئ چې هغه هلیکوپتر باید حتماً په ورکشاپ کې ودرېږي یو ورې باید ټول وکتل شي. بیا یو هلیکوپتر چې څومره پرواز وکړي متوسط باید د دې معنا وشي وکتل شي چې دا نواخص او څومره پروازونه چې وکړي 200 پرواز باید دا اساسي ترمیم وشي. مګر موږ یو هلیکوپتر چې کله اواریس پیدا کوي جدي موږ هغه هلیکوپتر لیږو یا اماراتو ته یا بل هیواد ته لیږو هلته ترمیموي بیرته راوړي. ګوره داسې مشکلات موږ ورسره لرو د دې تر څنګ داسې مشکلات هم شته مګر سره له دې زموږ هوایي قواوې قهرمان هوایي قواوې دي زموږ پیلوټان قهرمانان دي شهیدان شو ټپیان شوي دي د خپل سر په بیه خپل پرسونلم ساته د خپل د افغانستان خلکو ته خدمت
ډیر مننه کوم
تاسو نه
درنو اوریدونکو دا واستاسه لپاره د دیونه حقیقت سره پروگرام چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت له ویاند خاغلی جنرال دولت وزیر سره مرته برابر کړو تر بیا خی چاري
Is it?